شيكو تربح سلاني نسو اسمو جان ستاسي درس با دا دي على سيميسا في سخاتر اتا لا سيميسا في بري دا واموكري بسو لك تسنگا چي ويسونو بتير سنفونو كي چي هجرة چي دا زيني جوان دي موجودا چي دي هغا يواز لحوه هجرة سخا جور سوي دي چي دا يوني سلر پنا مسرا ديجا او زيني چي دي دا يو سخا دا ازعفي هجرة سخا جور سوي دي چي هغا دا ملتي سلر پنا مسرا ديجا دا کوم ژوندۍ موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې حقیقي هسته لري او ځینې غیر حقیقي هسته لري چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادیږي پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی پروکاریوت دا کوم ژوندۍ موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او دا کوم هسته چې ده د مخاص غشا په واسطه پوښل سوې نه ده په دوی کې مایتوکندریا ګلجي اجسام رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کیږي یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کیږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دی هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کوم تارونه چې دی هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي ورپسې راځو یوکاریوت یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندۍ موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دی او دوی د حجرې ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو د او یوکاریوت چې دی بیل ژوندۍ موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندۍ موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي په یوکاریوتا کې راځي یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان اې چې د هغه په کوروي شکل سره په پراته ده خلاص تاسو ویلای سو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم کلوروپلاست دی ګلجي اجسام دی هستوي غشا ده او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته که چیرې رایبوزوم ته راځو رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي ورپسې راځو د حجرې جوړښت غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي حجره چې د هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دی هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوي دي دغه ټوله حجرې چې دی د پروتوپلازم څخه جوړ سوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري یعنی ژوندۍ ماده ده او موږ وایو دغه کوم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصه برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري بل د یوکاریوت ژوندۍ موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو لومړی راځو حجروي دیوال ته حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي نبات ته چور کوي، کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپل سوقیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څڅول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېر کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو معین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېم منځنی دیوال یا هم مډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري، او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی، او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندیو موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل میمبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لیږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لپید او کاربوهایدریت یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري په کښې کې څو پوړې دي. خپله شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړ دي او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو یې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک ده. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګا چې ده هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوډارډین لخوا چې سوله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جوډارډین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم، د هستوي غشا شاوخوا برخه چې ده هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي، چې هغه د اندوپلازم په نامه یادیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې ده هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولی سو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چی کوي جلا کیه، د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایدریت شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکي بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکي بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، چې په ځینې چې یوې چې دي غیر ژوندي موجودات دي پکښې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره ارګانیلونه دي، ژوندي اجسام دي چې د دغو ارګانیلو په واسطه دی خپل دندې چې کوي سرته رسوي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو ارګانیلونو چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دوی جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوبلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوب ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په توای دا ویلې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره دیږي او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموت چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوښل شوی دغه چې دی د نلرونکو چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي پټ د جوړول لپاره کار کوي یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروټین ډیر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي یعنی موږ کوم چې پروټین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دی په پانکراس کې ډیر وجود لري او هم دا رنګ هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي هم دا رنګ دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجده ای آر په نامه سره هم یادو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري ورپسې رایبوزوم چې دی رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم شدي خپل په انزایمونو جوړول دي او خپل رایبوزوم شدي د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي ورپسې رازو مایتوکندریا مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي او دوی چې د خپل په جوړښت کې نیوي فیصد فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري د دوی انرژي چې د هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره دیږي چې دا میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادېږي او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادېږي په میټریکس برخه کې همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري او انزایم چې د مشوي یو پروتيني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا لري پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف سي او کو انزایم چې دی یو غیر پروتيني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي تر څو د کیمیاوي تعامل تر سره کولو لپاره مرسته کوي مرسته وکړي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخیری برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شي دی دویمه پښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شامل دي او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هله چې ټول جوړ او غوښت من به است شرح لاس د ولسم ټولګي و دویم لوسته نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دو نو وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې سره لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنټ و، چې دا ټول چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. نن ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونټ مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ استاد یې درس په اتمې صفې څخه تر څوارلسمې صفې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوښې چې و یا ګونجی و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ چې شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي، د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چی کېدلی سي، علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صافی دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسي، هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیړ چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دي، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دي. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټې ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی ای اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای سي. هغه څه شي دی یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال سي، مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس کچیر مثال ځینې کسان د فینوټایپ لاره مثال ظاهري بڼې یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونی ورونه چې په چیرې کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې دای څه فرق ولري، یعنی یوې کې دای څه خالص اوسې او یوې هم چوسې نه خالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې، جینوټایپونه یو رقم اوسې، هغوی کې دای څه فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چیرې یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري، چې یو تور او بل یې سپین دی.
خو عموما دغه کم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي، مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکښې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري، چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورت د خوا څخه چې کوم خاصیتونه راځي هر توریې په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکښې کې راځي، او په دې سره د دوی کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفتونه چې دي هغه چې کیږي ښکاره کیږي، چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیگانی اوسی، او په افقی ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده، میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چی ده غټه بی سره وشیم. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ویل تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی، نو په دې کې چې کم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیولو سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامنځته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګې زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانی وایو. په دې کې مثالونه وایو، مونو هایبرید موږ وویل چې یو رنګ چې اوسې چې مثال د یو صفت لرونکي اوسې، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچني ټي په څلورو سرو خانو کې راځي، ځکه چې په دې کې چې دی مثال د غټ ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی، نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې اوسې لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل رامنځته کړو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتني برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یوځای کوو، په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه ټي اوسې د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسې چې یو غټه ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی، یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکاره سي، چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی سو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانانو د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ، په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یوځای کړو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنگ چې دی هغه کوچنی AA ده او تور رنگ چې دی هغه دوی غټ AA غانې دي. نو کله چې دې سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ AA یو کوچنی AA ولري چې سپین رنگ چې دی مغلوب پکې پاتې کیږي او تور رنگ پکې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټ ای به اوسي یعنی دواړه غټ ای ګانی به چې هغه به تور رنګي دوه به چې ناخالص به وي یعنی یو غټ ای یو کوچنی ای به خو هغه رنګ به هم بیا فینوټایپ به چی تور رنګي مګر سپین رنګ به پکې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پات شوی هغه به هم راښکاره شي چې کوچنی ای ګانی خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ د پونیت د مربع په طریقې سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کولای سره ورپسې راځو دا هایبرید تزویج. وایي دا هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیول سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دې موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم د ورچ دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره مثال د خبره کچېره موږ د مشنګو همه ګردوالي د صافو ګنجي جوړشته او هم د دې رنگ چې ژیر او شین رنگ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانی چې دی هغه په آر سره او ژیر د ژیر رنگ چې لري هغه په وای سره وشي چې هم ګرد او ژیر یو سي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچنی آر سره او شین رنگ چې دی هغه په کوچنی وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به وینو چې ټول ژیر رنگ بلري او چې شي به وسی صاف به وسی ګرد به وسی ګونجي به نه یعنی په دې کې هغه ژیر رنگ او ګرد دانی چې دی پکې کې غالب او پاپ سو ادوانو چې مغلوب پکې پاتې کیږي. په دې کې په موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چې کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوس کله چې موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاس راکې یو تنه سو په دې کې به شپارس مثال امکانات موږ لرو شپارس فینوټایپ په کې کېدې تشکر کېږي چې په شپارس کې به نه دانی چې دی هغه به ژړې او صافي اوسي درې دانی چې دی هغه به شنې او صافي اوسي او دوه دانی چې دی درې دانی چې دی هغه به ژړې ګونځي اوسي او یو دانه چې دی هغه په پکشي کې ګونځي او شنه اوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټول څه کې نسبت پر لاس راکې یعنی ګردي او ژړې دانی چې دی هغه به نه پر شپاره سي یعنی د شپاره څخه نه دانی او ګردي او مثال شنی اول چې ژړې دی خو نه پر شپاره سو او ګردي او شنی هغه درې پر شپاره دغه کم ګونجی شری چې دی هغه درې پر شپاره یوازې کم ګونجی او شنی چې دی هغه به یو پر شپاره سو چې په دې کې د دې شین رنگ او ګونجی والی چې دی دواړه به پکې خالص اوسه. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شکیږي د مور پلار څخه او والدین د خپل نسل ته انتقالیږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې کیږي انتقالېدلی شي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډیرو خاصیتونو مثال د ډیرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلان وای کروموزوم موسی نو کې دای شي چې هغه چې سي په هغه ناروغي باندې مګر کچيري لور ته وسی په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه به پر د کم بل ایکس چې دی هغه چې راځي غالب راځي یعنی کم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کیږي چې دا چې دی ارثي صفاتونه دي چې ډېرې دغه د البینیزم په نامه یو نه جوړېده چې په هغه کې ماشومان شي ټول سپین ورزي سپینې مخې سپین رنگ لري دا ناروغي انتقالېږي. تاسو په خلنې برخه کې درې پوښتنې لرئ. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونیټ مربع واضح کړئ او اخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.